پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې تر دې دمه پر خپلو دندو کار کوي او یا یې هم له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تعقیبوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی.
هغه 19 کلن افغان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي اتباب ټپي کړي وو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند وی محکمې ته وړاندې کیږي. وسلوالو د پکتیا په مرکز خرنه کې درې خونځي په بمونو الوزولې دي او راپورونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واوري. هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د ریل په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي اتباو په ټپي کولو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند وی محکمې ته وړاندې کیږي. د هالند د مرکز امستردام پولیس ویلي دا ځوان چې جاوید اسیاد شوی، نن قاضي ته وړاندې کیږي او د محکمې د بهیر تر پای ته رسیدو مخکې په دې اړه نور جزئیات نشي ورکولی. د اګست په 1 دغه افغان د امستردام د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چړې ووهل او پولیسو نوموړی په ډزو ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته د امستردام د اورګاډي له مرکزی سټیشن څخه زرګونه سیلانیان وویستل شول. 19 کلن جاوید د جرمني د اوسېدو اسناد لري او د هالنډي چارواکو په خبره جرمني پولیسو د یکشنبه په ورځ د هغه پر کور چاپه وهلې ده. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند د دوو ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دواړه ودانۍ د نړیوال بانک لخوا د نږدې 40 میلیون افغانیو په لګښت په دوه پوړو کې جوړې شوې دي چې په کې شاوخوا 1500 زده کوونکو ته د اوسېدو او درس ویلو زمینه برابره شوې. د دارالعلوم او دارالمعلمین د نوو ودانیو د پرانیستلو لپاره د پوهنې وزیر د یکشنبه په ورځ نورستان ته سفر وکړ او له والي سره یو ځای دا ودانۍ پرانیستي او د یو خونځي لپاره یې د ودانۍ د بنسټ ډبره کیښوه. په پارون کې په داسې حال کې د دارالعلوم او دارالمعلمین ودانۍ پرانیستل کیږي چې د دې ولایت زیاتره خونځي ودانۍ نه لري. که په نورستان کې د پوهنې په برخه کې نوې ودانۍ پرانیستل شوې، له پکتیکا څخه بیا په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په مرکز شرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزول شوي. ځایي سرچینې وایي دغه پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې. دوی وایي حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوي او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې ده. چاودنو کې ښوونکو او زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د لیسې دیوالونه، کړکۍ او دروازې تخریب شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د پکتیا د پوهنې ریاست نظر هم راواخلو، خو هغوی زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ځواب کړې. اخوا د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیه قمندان بسم الله صدیقي پرون ماښام ازادي رډیو ته وکړه. هغه ویل ماښام رئیس ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر تنه به وي له هلمند او فراه غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز په 6 کیلومتره کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. رپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. ویل کیږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 12 د شنبه او یکشنبه په ورځو بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې، چیرې چې 6 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا د دې ویره شته چې د قربانیانو شمېر زیات شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپلې دفاعي وړتیاوې د پیاوړې کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلې. د خامنئی رسمي ویبپاڼه وایي چې نوموړي د ایران د پوځي قمندانانو سره په خبرو کې وویل د سیاسي ارزونو پر بنسټ د پوځي جګړې احتمال نشته، خو زیاته یې کړه وسلوال ځواکونه باید بایدار اوسي او د پرسونل او تجهیزاتو له پلوه خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. نوموړي دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو غونډیو د ظرفیت د لوړولو پلان اعلان کړ. وی ویل چې دوی غواړي معاصر جنگي ډیجیټل وتکې او پتلونه هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون نه وویستله، د امریکا او د ایران د مشرانو ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستې. د خامنئی رسمي ویبپاڼې ویلي د ایران مذهبي مشر له پوځي قمندانانو سره د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت کتلې دي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبریالان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم وبلل او پرې د وکلن زندان حکم کړي. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د اید رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې اوس هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ لانجې په یوه مرکه کې څېړو.
ځینې حالات خپله د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکب دي، حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه.
د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې چې په جګړو کې ټپیان شوي دي.
د لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوې فرشه چو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دمشق ته روان شوی چې د سوریې حکومت په ادلب ښار کې د پراخو عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او تر اوسه یې استعفاوې نه دي کړي، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست نه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب
مننه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې استعفا یې نوي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي جدي قانوني چلند به ورسره وسی. د دغه کمیسیون کمشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نوي ورکړي. هغه وایي هغه څوک چې استعفا یې نه وي ورکړې او قانون په استعفا مکلف کړی وي که استعفا نه وي ورکړې، انتخاباتي کمیسیون نه یې اخفال کړی وي که کاندید وي او له کارځایه استعفا نه وي ورکړې، دوی د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. اوس هم او وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې داسې ډیری موارد شته چې ولسي جرګې ته یو شمیر کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړې او له کاندیدۍ سره خپلو پخوانیو کارونو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلورلارو کې د ازادۍ او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی تصویرونه لګېدلي دي چې پخوا یې کله هم داسې نه وو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي له وخت مخکې هر ول دو دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راوړوي کمپاین بدل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین پیل کړی چې له قانون سره سم به له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه ترسره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 26مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته سکوت وخت دی چې په هغه وخت کې هم څوک نشي کولای کمپاین وکړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور ورکاو. دوی ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان هغوی چې تر اوسه پورې استعفاوې نه دي ورکړي باید د قانون له مخې له خپلو دندو استعفاوې ورکړي، او همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې یو شمیر کاندیدانو له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ته هم وویل چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه چې د قانون سره په ټکر کې دي دا کمپاینونه بند کی او له قانون سره سم هغه محل چې د انتخاباتي کمپاینونو وخت پیلېږي هغه وخت دوی هم کمپاینونه پیل کړي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې له وخته مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نوماندانو په حق کې زیاتی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد وصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې څنګه کېدای شي له وخته د مخکې کمپاینونو مخه ونیول شي.
بدوی چې په ټاکنو کې څه شي ډېر مهم دي سره لدې چې دموږ هغه ادارات باید خپل چلند د قانون په اساس ترسره کړي، بېطرفانه وي، خپلواکه توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدېږي که هغه د کاندیدانو لخوا نه وي یا د ادارات لخوا نه وي، د خپلواکه کمیسیون لخوا نه وي، همداسې د ګوندونو لخوا نه، نو دا پرې کولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرت یا په ځینو حالاتو کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه، نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقض باندې ټینګار وکړي او هغه فکراتو سره مات کړي، نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په یو دور باندې بدلېږي او سبب یې قانون پرواز څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي، حتی په پایله باندې هم بس.
بله رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغه سې چارو مخنیوی وشي؟
بله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي، نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدانو سره په کابل کې په ولایتو کې دوی دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راوغواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې
قانون.
او درې معنی دا چې خپل خلک هم په دې مورد کې برا شو کوم څنګه چې د قانون د تخلفات او مرتکب کیږي او هغه لاخستې هغه باید د شکایت په توګه باندې
مثلا مسائل اثبات کی وقت نمک کی کمپائن کی سر باید سو اوشی بالاخره
قانون مطابق دا وقت دا شکایت کمیسیون توسعه و اختاری و حتی د لسنه به حسبول وقت هم لري نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کیږي تخلف لزان سره غزین هغه اقدامات مشکل خپل کنه رجل بوی چې حتی جریمه او کډیر شدید وي او څوک راته د نفس کیږي به د هاش امکان هم سره
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د همدې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي چې د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که د سیاسي ګوندونو ښکېلېدل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د دې راپور د اورېدو لپاره را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو.
زما رایا زما حق
نیوان درشوادی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي زری د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او هم اقتصادی خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي لپاره د څارویو له پاتېشونو څخه د طبي ګازو سیسټمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیم ځینن ازادي راډیو ته وویل له دغه سیستم نه به لسګونه کورنۍ ګټه پورته کړي. د طبي ګازو د دغو څلوېښتو سیسټمونو جوړول ۴۰۰ زره امریکایي ډالر لګښت لري چې د چاپیریال ساتنې نړیوال صندوق لخوا لګښت ورکول کیږي او د ننګرهار د کرنې ریاست د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او ډبلیو ایچ ایچ موسسې په تخنیکي مرستو پلی کیږي. په دغه جوړیدونکو سیستمونو کې د څارویو له پاتېشونو څخه کار اخیستل کیږي چې له تولید شویو ګازو څخه یې کورنۍ د پخلي، کوټو ګرمولو او په نورو اړینو چارو کې ګټه پورته کوي او له پاتې موادو څخه یې د عضوي سرې په توګه کروندګر ګټه اخلي. په پروان کې د چرګانو د روزنې دوستر فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. دغه فارمونه د بوستان سبز شرکت په نوښت او کرنې وزارت له لوري جوړ شوي دي. د بوستان سبز د کرنې شرکت اجرایي رئیس محمد نعیم اتار په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغو دوو فارمونو د جوړولو ټول لګښت ۳۵۰ میلیونه افغانۍ کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه ۱۲۰۰ افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویی بوجۍ ۱۶۰۰ افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ ۲۰۰ افغانۍ، 14 لیټره غوړي ۱۰۰۰ افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په ۶۵۰ او یو لیټر ډیزل په ۳۰۰ افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یوه اروپای یورو ۵۰ افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ ۳۹ افغانۍ ۱۰ پوله، یو سعودي ریال ۱۹ افغانۍ ۵۰ پوله، زر ایرانی تومان ۵ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری ۵۶۰افغانۍ.
نجیه ساپی و چه اقتصادی خبرونه اورول. قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سوریې پلازمینې دمشق ته پر لاره دی. ټاکل شوی چې محمد جواد ظریف به د سوریې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او د شپې د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې را سره ده. فریبا، تا خو دا مسله څارلې ده، د جواد ظریف د سفر اصلي هدف څه دی، د څه لپاره هلته ځي؟
بله، که څه هم په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړل سوی، خو لکه چې راپورونه خپره سوي چې سوریه په ادلیب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای سي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر همدې مسایلو له سوریي چارواکو سره وژغیږي. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړي دي. تېره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاري یو تړون یې لاسلیک کړی و. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړ چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریې لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. تر دې لیدنې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به وروسته اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي او د سوریې په ادلب ښار کې به د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړي.
بله فریبا، د ادلب احتمالي عملیات چې د څو ورځې په دې اړه خبرې کیږي څومره جدي ګڼل کیږي چې دا دومره زیاتې اندېښنې پارولې دي؟
بله، د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره اونۍ په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویلي و چې د سوریې پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ سي او زیاته کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهه ځپل وي. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2018 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار دلا بلاله او خپل نوم د فتح شام جبهه ته وړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو ورستۍ لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ورسته په ادلب کې د پراخ عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداري ورکړه او اندېښنه یې هم دا وه. ګوتریش د سوریه پر حکومت روسیه او ټولو شکلو اړخونو ژغ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې روسه او هڅه وکړي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. په ټول کې ویره ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې لکیمیوي وسلو څخه کار واخلي، خو معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته ارتیا لري. پندیال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې ده او د یادونې ده چې د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې، ایران او روسیې مشران به په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د بریتونو په اړه په تهران کې خبرې سره وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فریبا ظاهر زما همکار و چې سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر او هلته د خبرو اترو پر موضوع معلومات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم اجمل تورمان ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د غوښت ملاتړ د ماموریت د قومندې د بدلیدو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. ویساخ خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، جنرال نیکولسن د افغان جګړې په مهارولو کې ناکام و. په مطلب کې راغلي نیکولسن ژمنه کړې و چې تر 2013 میلادي کال پورې به داعش له منځه یوسي او طالبان به وځپي، خو د مطلب د لیکونکي په باور هر څه برعکس روان دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي جنرال د دندې پر مهال تر ټولو زیات هوایی بریدونه وشول، خو د طالبانو او داعش د ځپل کېدو پر ځای تر ټولو ډیره مرژوبله ملکي وګړو ته واوښته. ویسا په خپل سر مقاله کې هم امدا موضوع څېړلی او په افغانستان کې د غوښت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان ځانګړنې هم بیان کړې دي. ورسپانې لیکلي چې تر اوسه چې کومو جنرالانو ته په افغانستان کې د قواو قومنده سپارل شوي، ټول یې د افغانستان، عراق او د بالکان د جګړو تجربې لري. خو د ملر په باب ویل کېږي چې د امریکا د نوي جنګي ستراتیژۍ پر ټولو رمزونو بلد دی. د شپې چاپی، د بی پیلوټه الوتکو بریدونه او نور داشان عملیاتی د کین لاس لوبه ده. خو سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې تر کومه افغانستان د خپل ارادې او نظام خاوند نشي، په هر پړاو کې باید د وحشتونو د نویو تجربو اندېښنه ورسره وي. ورځپاڼه لیکي وګورو چې د نیکلسن ځایناسته افغان ولسته څه پیغام راوړي. سرخط پلواک ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، میلر به د جګړې بار تر نیکلسن ښه پورته کړي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې د میلر پخوانیو تجربو ته په کتو چې تر ډیره د پټو کومندوي عملیاتو په قوماندي او استخباراتي برخو کې پاتې شوی، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه بله بڼه خپلوي او ښایي تر دې وروسته ډیر تمرکز د شپې په عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان او افغان ولسمشر د لیدنې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دوی پرون ماښام سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لومړیتوبونو او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د هغې د مثبتو نتایجو په اړه بحث او خبرې وشوې. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر ژمنه وکړه چې په خپلې نوې دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جالي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا وویني. ملي ائتلاف چې د دوی په وینا د انتخاباتو په اړه لسګونه زره جالي اسناد راټول کړي ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. د کورنیو چارو وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو د تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي دي. له کابله یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیل وي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د ملي ائتلاف څخه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
موږ غوښتنه د همدغې محترمو سیاسینو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دی چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکوي چې دغه تذکرې موږ لاس ته راوړی دي او دا جعلي دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریک کړي چې دا یې له کومه کړي دي تر څو موږ وکولی شو چې اصلي عاملین یې تشخیص کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې په ورځ شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په خاطر جوړ شوي دي. له هغې وروسته د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون یک شنبه د دوی لخوا هر ډول درغلۍ رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو د جعلي اسنادو په اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف له کومه کړي او څوک د انتخاباتو د ملي پروسې سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي او یوازې د حکومت درغلۍ یې ښکاره کوي. د دغې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
موږ له ټولنې راټول کړل په دغو سندونو کې غیر له غزنی نه نور د ټولو ولایاتو سندونو شتون درلود. یعنې د درې دېرش ولایتونو نه موږ د حکومت درغلۍ او تقلبونه راټول کړل.
دی وایي د جعلي اسنادو له راټولولو څخه یې هدف شاوخوا شفافو انتخاباتو ته کار دی چې د ده په وینا حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په اته ویشتمه نیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینې سیاسیونو ترمنځ جدي بحث راپورته کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبري مجلې په دې برخه کې مو اسمت ساروان له وروستیو سیاسي پرمختګونو خبروي.
له دوه بودی او درې بودی کمرو وروسته پنځه بودی یا 5D هم راووت. په جرمنی کې چېړونکو داسې کمرې جوړ کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. لدې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمرې د جرمنی د فریدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېړونکو جوړ کړې ده. دوی وایي دا کمرې د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سی کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولای شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. چېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړ چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، ومنو شو کولای چې د هلمند څخه د هغه راپور جزئیات تاسو ته